السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماسپخین یو بجه ده نن د نهه ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 15 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه وو
اسخن یار ولی خان وای حکومت ته افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو ژمنه پوره کړي افغان چارواکو کندهار کې د لزګونو طالبانو د وژلو ادعا کړې او د امریکا دفاع وزیر وای پر اهواز خار د بریټ تر شاد دوی لاس نه لري د ایران ادعا ناسمه مشپړ خبرونه د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو په اړه خپل ژمنه پوره کړي اسفنیار ولی خان پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغه څرګندونه وکړه او دا یې هم وویل چې دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده وزیر اعظم عمران خان باید هغو افغان کډوالو ته چې پاکستان کې پیدا شوي او لوی شوي د شهریت ورکولو لاره هواره کړي
دغه دنیا هر یو ملک کې دا قانون دی یو ملک ماته خو یا چې راغی قانون دی چې کپاره بلکې پیدا هم شنو هغه بشره نو ورکې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 14 په کراچۍ کې د ویغونډې پر مهال ویلیو په پام کې لري چې پاکستان کې زوکړو افغانانو ته بشناختی کارتونه ورکوي سو دغه ژوند په خشان سره تیر شي په پاکستان کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شوکت یوسف زی وای وزیر اعلی محمود خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د شریکو مفاداتو د کونسل غونډه کې د بجلی د خالص ګټې ترڅنګ د صوبې د نورو حقونو غوښتنه هم کړې ده د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون درلود دوی د وسایلو د تقسیم ترڅنګ په شمه نورو مسایلو هم خبرې وکړې د غونډې په اړه پخپور شوی یو حکومتي بیان کې د عمران خان په حواله ویل شوی چې ټولو صوبو ته په منصفانه او شفاف ډول په وسایلو کې خپل برخه ورکوي شوکت یوسفزی هم مشال لډیو ته ویل چې وزیر اعظم وړو ثبوت اهمیت ورکوي او د هغوی د محرومیو د ختمولو هڅه کوي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر شاباز شریف پرون د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویل د عمران خان حکومت د جولای 15 نیټې پارلماني انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنې ژمنې پوره کړې نوموړي ویل حکومت د خپلو روانو ناکامیو پړه پر پخوانیو حکومتونو ناچوي په ځان کې د حکومت کولو ظرفیت پیدا کړي
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ
پدی کی ہت بلا رائے نشتا او ټول خلکو ته معلومه ده چې دا حکومت د عوامو د رایو نه بلکې د درغلیو پیداوار دی
د شاباس شریف دغه سرګندونو په پارلمان کې شور ماشور جوړ کړ او حکومتي غړو دغه په خبرو کې مداخله وکړه د خزانه وزیر اسد عمر د شاباس شریف د نیوکو په جواب کې ویل د اپوزیسیون له مشر نه چې کومې نیوکې اوري د هغه دي چې د تیر حکومت نه ورته په میراث کې پاتې دي او دوی د حل کولو هڅه کوي د انتخاباتو کمیشن او تحریک انصاف د جولای 15 پارلماني ټاکنې شفافې بولي د کندهار امنیتی چارواکي د دغه ولایت په میوان ولسوالۍ کې د وسل ویختو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د کندهار د پولیسو ویان سارن زیاد دورانی مشال رډیو ته ویل چې د 03 په نوم افغان ځوان ځانګړو ځواکونو د 13 ساعتونو په جریان کې د کندهار میوان ولسوالۍ د سره بغل او کانټینر بازار په سیمو کې عملیات کړي چې پر مهال وسل ویخ وسلوال طالبان وژل شوي او یو سل ویخ نور ژوندي نیول شوی دي دورانی وایي امنیتی ځواکونه د حواله لارې د وسلوالو په مرکز خطر شوی او تلفات نه لري د پولیسو د ویان په خبره په تر سره شو عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او د وسلوالو طالبانو 15 ارادي موټر سایکلونه وسلې او یو شمیر مهمات هم نیول شوی دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تړل شوي محلي دفترونه یې پرانستل شوي دي د یاد کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه مشال رادیو ته ویل دا یو بل پرمختګ دی چې د اکتوبر 15 انتخاباتو ته لار هواروي تر دې مخکې د ملي لوی ائتلاف ملاتړو په هرات کندهار بلخ ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د هغوی په وړاندې د اعتراض په ډول خیمې درولې وې خو د دغه ائتلاف یو غړي همایون پرون په کابل کې کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زیاتې غوښتنې منلي او دوی خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د ایران هغه تورونه رد کړي او بیا اساسې بللي چې وایي د تیرې اونۍ په پای کې په جنوب ختیځ ښار کې پر پوځي پریډ تر شا امریکا لاس درلودلو. نوموړي پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل سپینې ماڼۍ په هواز ښار کې د سپتمبر په 22مه پر پوځي پریډ ترسره شوی برید په هماغه ورځ غندلی و. په دې پیښه کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. جیم میټس وایي دا د خندا وړ خبره ده چې ګواکې دوی د دې پیښې تر شا لاس لري. نوموړی وایي ایران د دې برید پړه تر اوسه په دریو هیوادونو او یوې ترهګرې ډلې اچولې ده. په ایران کې د ترسره شوي دغه برید مسؤلیت دوو ډلو قبول کړی او په دوی کې د حکومت خلاف او د عربو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي اهواز ملي مقاومت او اسلامي دولت وسله واله ډله شامل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن د روسیې لخوا شام ته د S-300 میزایلو سیستم پر ورکولو اندېښنه ښکاره کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هغه تمه لري چې په نیویارک کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. پومپیو د څرګندونې د سپتمبر په 24مه د روسیې له دې اعلان څو ساعته وروسته وکړې چې د شام د هوایي دفاع د مضبوطولو په موخه هغوی ته S-300 میزایلو سیستم ورکوي. روسیا وایي له دې کاره یې موخه دا هم ده چې په آینده کې د روسیې د جنګي الوتکو د غورځولو په څېر پېښې تکرار نه شي. مایک پومپیو تمه څرګنده کړې ده دا ملاقات به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې چې نن په نیویارک کې پیلېږي په حاشیه کې ترسره شي. د روسیې عدالت پرون مخالف سیاسي مشر الکسی ناولنی ته د اپوزیسیون د مظاهرې د ترتیبولو په تور د 40 نور ورځو د بند سزا واوروله. الکسی ناولنی په همدې ورځ په زندان کې د یوې میاشتې له تیرولو وروسته راخوشې شو چې د عدالت د نوي حکم سره بیا زندان ته ولېږدول شو. د ناولنی ویاندي کیرا یارمش د ټویټر پیغام له لارې د دې خبر پخلی کړی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي الکسی ناولنی هیڅ ډول جرم نه دی ترسره کړی او یوازې د خپل ضمیر قیدی دی. نوموړي د یاد ادارې مشر په یو بیان کې له روسي چارواکو غوښتي چې الکسی ناولنی د خوشی کړي. د خبرونو پای اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار نه د هوا حال او د کرنسی بیا ور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخستل کیږي او 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 125 روپۍ 80 پیسې او 130 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 146 روپۍ او 146 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 40 پیسې او 43 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ 45 پیسې او 33 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 30، په ژوب کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د عوامي نېشنل ګوند مشر په یو خبري کانفرنس کې ویلي ګوند یې تل د کالاباغ ډیم جوړولو مخالفت کړي او زیاتوي
چې مونږ بالکل دړنه دا مونږ چې په کالاباغ کې د پښتون او د سندي او د بلوڅ د دې نقصان او تاوان دی.
د قبایلی سیمو یو وکیل په پېښور های کورټ کې د ریاست خلاف یو پیټیشن دایر کړی چې وایي د قبایلی سیمو لپاره منظور شوی اصلاحات زر عملی کړي او زیاتوي.
څنګه چې پېښور های کورټ لاندې انډر کم ډیسټریکټ جوډیشری کار کوي په کار دا چې مفاټا کې داسې ججان نه او های کورټ یې سپرینټنډ کوي، مطلب های کورټ یې سپروایز کوي.
او 19 پروګرام د ځوانانو غږ کې د سولې او امن پر راوستلو کې د ځوانانو د کردار په اړه خبري اوري.
یو مثبت امن هغه ته وایي چې الته خوشحالي هم وي که په خوشحالي باندې ژوند تیري، الته ښځه او سړی برابري، الته هر انسان ته د انساني حق ملاوي.
د مشال تر څنګ یو اوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغه هیواد پر خاوره زیږیدلو افغانانو ته د پاکستانی شهریت ورکولو خبرې په یادولو سره ویلي چې حکومت باید دغه کار وکړي. نوموړي چې پرون یې په پېښور کې په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله زیات کړه چې ګوند به د تل په سیر د کالاباغ ډیم جوړولو مخالفت کوي. نوموړي همداراز د پاکستان له پوځ نه وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې د پولینګ سټېشنو دننه نه ورزي. په دې اړه نور تفصیل له پېښورا خالد خان راکوي.
دا ګلپورز د پېښور باچا خان مرکز کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل، افغان کډوال د تیر درې لسیزو راسې پاکستان کې اوسېږي او کوم افغانان چې دلته زیږېدلې او لوی شوي دي باید چې هغوی ته د دې هېواد کارډ او قومیت ملو شي. هغه زیاته کړه چې دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده او پاکستان کې زیږېدلې هر ماشوم ته د دې هېواد شهریت ور
دنیا ہر یو ملک کے دا قانون دے یو ملک بات او خیا چې راغه قانون دای چې کپاغه بلکې پیدا مشینو هغه له بشنه نو ورکه
دا کالاباغ نیم په حق لاس پندیار ولی خان اول چې د دوی ګوند د اوبو ذخیره کولو یا برېښنا پیدا کولو مخالف نه دی، خو دا کالاباغ نیم د مخکنه درې صوبو مخالفت کړی دی او دا یو لانجمن دیم دی. هغه وویل ک دا پاکستان چیف جسټس دا کالاباغ نیم په مخالفت کې هغه باندې دا غدارې تور لګوي نو هغه دې ته تیار دی.
زمون درو صوبه یې سملو متفقه قرار دادونه داغه خلاف پات کړی دویم دا چې مونږ بالکل دړ نه داو مونږ چې په کالا باغ کې د پښتون او د سیندی او د بلوڅ د دې نقصان او تاوان دی. لہذا که چیف جسټس یې وایي چې زه په دغه دارې مقدمه به جوړوم که چای مخالفت کوي شوق دې پوره کړي چې په پلار مې دغه دارې الزامات لګېدلو په نیکه مېمدار دغه دارې الزامات لګېدلو پرې دی یو ځل یې په ما باندې مو لګي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر یو ځل بیا د جولای 15 ټاکنو په حق لا خپل موقف وړاندې کړو او وی ویل چې په دغه ټاکنو کې په لوی کچا درغلي شوی و. هغه وویل چې د پښتنو سیاسي مشران یې د یو سازش لاندې د اسمبلی نه بهر ساتلي دي. اسفندیار خان زیاته کړه باید چې په زمینی ټاکنو کې دا پاکستان فوج غیر جانبدار پاتشی
راتون کی زمینی انتخابات کی کدل ان آرڈر مسئلے لا آرمی بار ای پاگی زمون گے تیراز نشتا پولنگ سٹیشن کے دن نا دے آرمی نرازی زکا چی او دیر تلخ تجربہ زمون دا 25 جولائی پا انتخاباتو کی شویرا.
دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان دا پاکستان دا گاونڈی حیوادونو پا خصوصی توگا ہندوستان او افغانستان سرا دا اڑکو خوکاولو خبر اکڑا او وی وائل چی درے والے حیوادون دے پل مینزیش خڑے دا جنگ پلا رینا بلکہ پا خبرو آوار اکڑی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
اوریدونکو، په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي د وزیر اعظم عمران خان حکومت د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم د کفایت شوارۍ پروګرام په ترڅ کې ولس دوکه کوي. شهباز شریف د حکومت بهرنۍ پالیسي هم د خندا وړ وبلله او زیاته کړه چې د چین په شان د پاکستان نږدې دوستان یې خفه کړي دي، خو په پارلمان کې حکومتي غړو د هغه د وینا پر مهال شور جوړ کړو او د خزانه وزیر اسد عمر یې نیوکو ته ځواب وایه. نور تفصیل زموږ همکار بشیر واخناو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف له حکومت وغوښتل چې د جولای په 15 شوو پارلماني ټاکنو کې په مبینه ډول شوو درغلیو په اړه د څېړنو وعده پوره کړي. د مسلم لیگ نون مشر زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت دی د خپلو روانو ناکامیو پړه د دوی په تیر حکومت اچولو پر ځای د ملک چلولو وړتیا یا استعداد پیدا کړي.
پدی کی هیڅ بل رائے نشته او ټول خلکو ته معلومه ده چې دا حکومت د عوامو د رایو نه بلکې د درغلیو پیداوار دی.
د شهباز شریف په دې خبرو په قومي اسمبلی کې ګډوډي جوړه شو او حکومتي غړو د هغه په خبرو کې مداخله وکړه. خو شهباز شریف خپل نیوکو ته دوام ورکړ. هغه د وزیر اعظم عمران خان حکومت په بهرنۍ پالیسۍ تنقید وکړ او هغه د چین سره د پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په کارونو کې د شکونو په پیدا کولو تورن کړ. تیر میش ځینو ورځپاڼو د عمران خان د نږدې سرچینو له خولې داسې رپورټونه خپاره کړل چې هغه غواړي پاکستان ته د نورې ګټې رسولو لپاره د چین سره اقتصادي راهداري پروژې تړون کې بدلون وشي. د چین چارواکو دا رپورټونه بې بنیاده بللي دي. خو شهباز شریف په پارلمنت کې ویل چې د چین خفه کول د پاکستان په ګټه نه دي.
زه پوښتنه کوم چې آیا د چین د دوستۍ امتحان اخیستل ضروری و؟ د سی پیک په اړه چې د حکومت مشاورانو کومې خبرې کړي او ابهام یې پیدا کړی دی، دا زما په خیال د پاکستان سره د بدترینې دښمنۍ مترادف کار دی.
تر دې مخکې د خزانه وزیر اسد عمر تایید کړی و چې پاکستان سختو اقتصادي ستونزو سره او پر بهرنیو پورونو سود زیاتېدو سره مخ دی، چې داغه په وینا د پرې کولو لپاره یې نه ارب ډالرو نور قرض اخیستو ته اړ دی. عمر د ستمبر په 24مه په قومي اسمبلی کې یو ځل بیا حکومت ته ورپېښ چیلنجونه یاد کړل، خو هغه د شهباز شریف د نیوکو په ځواب کې وویل چې دا ستونزې ورته له تیر حکومت پاتې دي. دی وایي دا کومې خبرې چې اوس اپوزیشن مشر کوي، کاش پر دې خبرو د دوی په حکومت کې لږ غور شوی وي. تیر حکومت دومره ډیر بارني قرضونه اخیستي چې د پاکستان په تاریخ کې کوم حکومت نه و اخیستي. موږ دا کچکول ماتول غواړو. دا موږ چې له نورو هیوادونو پورونه غواړو دا د اقتصاد ښه کولو لپاره اخلو. له دې حالته به هله وځو چې برآمد کوونکي سوداګر په خپلو پښو ودرېږي. اسد عمر زیاته کړه چې د بل هر نوی حکومت په شان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت ته هم ستونزې په مخ کې شته، خو کوشش کوي چې ژر یې حل پیدا کړي. د حکومت د اګست 14مه له هغو ټاکنو وروسته کار پیل کړ چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن یې شفافې بولي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیره ورځ په اسلام آباد کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی په غونډه کې د څلورو واڼو صوبو اعلی وزیر اعلی ګانو د وسایلو د تقسیم ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د غونډې په اړه په خپور شوي بیان کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا ویل شوي دي چې ټولو صوبو ته به په منصفانه او شفاف ډول په وسایلو کې برخه ورکول کیږي. د پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي د صوبې وزیر اعلی په غونډه کې پښتونخوا د بجلی د خالص منافع په شمول په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل د غلام غوث ناورو.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی په غونډه کې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې د بجلی د خالص منافع ترڅنګ د صوبې د نورو حقونو خبره راپورته کړې ده.
پنجاب یا نور صوبے استعمالی
د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم عمران خان د بجلی د خالص منافع په لړ کې د ای جی این قاضي فارمولې د عملی کولو ویلې دي. خبریال او د اقتصادي چارو پوه ریاض داودزی وایي کچيري ای جی این قاضي فارمولا عملی شوه نو پښتونخوا صوبې ته به د کال په سر د 13 اربع روپو په ځای د بجلی د خالص منافع زیاته برخه میلاویږي. اسلام آباد کې 13 ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د 4 واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون وکړو او په یاد غونډه کې د وسایلو د تقسیم په شمول په یو شمېر نورو مسالو خبرې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کله چې تیرونه په کورم کې د دوو قانونو تر لانجې ورستو ځای انتظامی د اجتماعي ذمہواری د قانون لمخې او یا کسان ونیول نو د سیمې اوسیدونکو مظاهره وکړي. دوی ول اف سی آر قانون تیر کال ختم شوی نو ولې لا هم پر دوی عمل کیږي. اوس یو وکیل غواړي چې پر حکومت فشار راوړي چې د قبایلي سیمو لپاره منظور شوي اصلاحات زر عملي کړي. په پېښور هایکورټ کې پر دې رواني قضیې تفصیل زموږ د همکار بشیر کوخنا و.
په پېښور هایکورټ کې یو وکیل د ریاست خلاف پیټیشن دایر کړی او غوښتنه یې کړې چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شو قبایلي سیمو کې دی د ډیپټي کمشنر چې پخوا پولیټیکل ایجنټ و واکونه محدود کړل شي. علي عظیم افریدی په خپل جمع کړي پیټیشن کې ویلي چې حکومت د اف سی آر قانون ختمولو لپاره یو عبوري قانون وړاندې کړی چې لا هم پکې خلک د پخوا په شان اجتماعي ذمہواری لاندې نیول کیږي او بشري حقونه یې تړل کیږي. د سپتمبر په 40مه په پېښور هایکورټ کې د دې کیس اوریدنه وه. علي عظیم افریدی په دغه ورځ مشال ریډیو ته وویل چې جج بل اوریدنه د حکومتي وکیل په غوښتنه د اکتوبر 11 ته واړوله.
څنګه چې پېښور هایکورټ لاندې انډر کم ډیسټریکټ جوډیشری کار کوي په کار دا دی چې په فاټا کې هم داسې ججان ناشتي او هایکورټ یې سپرینټنډ کوي مطلب هایکورټ یې سپروایز کوي او هغه یې اپوینټمنټ کوي. اوس خو سیچویشن دا دی چې کم بیوروکریټ چې د انتظامیه چې کم کمشنر دی هغه پکې مدعیم وي بیا پکې هغه پراسیکیوټر هم جوړ شي مطلب کیس هم مخکې وړاندې کوي هغې نه بعد پکې بیا جج هم شي او بیا ایگزیکیوټ کوي مطلب هغه فیصلې باندې عمل هم کوي. نو یو کس له څلور قسمه اختیارات ورکړي دي چې کم دا د آئینی د بیسک ډانچې خلاف دی.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه د پاکستان قانون وزارت د حکومت په استازیتوب د علي عظیم افریدی د پیټیشن په ځواب کې د سپتمبر په 40مه عدالت ته ویلي چې عبوري قوانین به تر هغه پورې په قبایلي ضلعو کې چلیږي تر څو چې خیبر پښتونخوا سره ورګړېدل نه وي بشپړ شوي. وزارت دا نه دی ویلي چې دا به کله بشپړېږي. د پاکستان حکومت د 2018 کال په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې شوې. دا هم ویل شول چې دغلته به اف سی آر قانون ختم شي په مرحله وار شکل به د غوسیمو کې ټاکنې وشي او د عدالتونو واک به ورته وغځول شي. خو علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت له قراره کاره مطمئن نه دی.
پاکستان د کله نه جوړ شوی دی نو زموږ خلک صبر کوي. په دې قسمه کې تاسو هم لیدل چې ډېر قربانۍ هم ورکړې د دې حکومت د کول او فیل مطابق چې موږ دا شیر اولو خو لږ ټیم پکې اخلو. نو د دې لږ ټیم نه څه مراد دی چې دې قانون نشي امپلیمنٹ کولی مطلب چې ډی سی راوستې شي خو یو جج نشي راوستې. دا خبره غواړو تسلیمي کینا. د دې مطلب دا دی چې کی پی به موږ یو قسمه ټریټ کوو همدغه پښتانه په پاټه کې بیا اوسیږي هغې له به موږ بل قانون وخو. نو دا شی چې دی دا نه عین منی نه انساني حقوق منی بل چې سوره د صبر خبره ده. صبر چې څومره قبایل خلکو کړی دی
په همدې حال کې د قبایلي سیمو ځوانانو تحریک اعلان کړی چې د اکتوبر په 6مه به له دې کبله په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کوي چې په وینا یې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره سنجیده نه دی. د یادونې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې بهیر بشپړولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې یو غړی او مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو د ځنډ تورونه رد کړل. هغه ویل چې حکومت په دې کار کې سنجیده دی او دا کارونه به په قرار قرار بشپړ شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د نورو برخو په سیر د بلوچستان په درې دیرشو ضلعو کې هم ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسینو ورکولو نن دویمه ورځ ده. چارواکي وایي د دوی هدف شاوخوا 25 لکو ماشومانو ته رسیدل دي او د پولیو ضد اساسکو ترڅنګ هغوی ته د ویټامین ای کترې هم ورکول دي. له کوټې د مشال ریډیو خبریال نور معلومات راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درود ولسوالیو کې نن دویمه ورځ هم د پولیو ضد کمپاین روان و. پر دې مهال د کارکوونکو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته سوي دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې دا ځل به د 25 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد نه یوازې څاڅکي ورکول کیږي بلکې د ویټامین ای خوراک به هم په دې کې شامل وي. په دې ترڅ کې مې د کوټ په یونین کونسل زرغون نابا ته سترګې ورښکار کړې چیرې چې د سیمې سپروایزر کلیم الله راته وویل چې دوی په خپل یونین کونسل کې به و نږدې 2000 ماشومانو ته دا ځل څاڅکي ورکوي.
کمپین لپاره کوم ځای چې موږ ضرورت یې هغه موږ یو مایکرو پلان جوړو، هغه مخکې موږ ورته وایو چې دا د ایریا کې موږ سکیورټي ضرورت دی، بیا دوی موږ هغه ته مینیج کړي او بعض مرتبه موږ کوم کورو کې رپیوزر یا دای مسله کوي چې هغه ډېر کرونیک رپیوزر یې نه مناویږي، نو هغه لپاره بیا موږ بالا رپورټ وکړو، دوی بیا سکیورټي مشتراک کړي د سکیورټي پترو بیا موږ کورو. دا یو سپروایزر انډر تقریبا د ورځې 240-250 کښنیان دي او دا 240 کښنیان چې دي دا څلور سیچ ډبلیو دي، دا هغه ټارګټ چې کوم ماشومان نه دي هغه سمجھول شي، په هغه لیست کې موږ دا اډرس پښتنه کوو چې دا ماشوم چیرې تللی دی، هغه موږ ځان سوالي کوو، دا هغه کوریج بیا موږ هغه باد ورځو.
بلخوا ته ډېری خلک وایي چې دوی اوس د پولیو د ټیمانو سره هر ډول مرسته کوي ځکه چې دغه ډول دوی خپل ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه خوندي ساتلی شي. په دې ترڅ کې د زرغون آباد یو اوسیدونکي محمد نعیم راته وویل
موږ چې دوی د پولیو والو سره تعاون کوو، دوی ته موږ خپل کوچنیان راباس هر وخت چې دوی ته پولیو کترې ورکوو او دا د دې لپاره ښه دی چې عمر بر د دې د بیماري څخه بچاو سي. او زه دا نور خلکو سم خواست کوم چې دوی دوی سره مکمل تعاون کوي، ولې دا د کوچنی د مستقبل سوال دی.
د روغتیا کارپوهان وایي چې پولیو یو لا علاج ناروغي ده، په کار دی ټول مندې او پلانونه وختولو هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پېښور های کورټ تیر ورځ د سیکټ ټولنې د یو مشر چرنجیت سنگ د وژنې په کیس کې دوه مبینه کسان په ضمانت خوشی کړل. چرنجیت سنگ د سیکانو یو مشر او کاروباری تن و چې د سیمې د اوسیدونکو د خیر خیګړې په چارو کې هم برخه لرله. د سیکانو یو بل ځای مشر چې پولیس د دوی یو بل ځای مشر وایي چې پولیس د دوی د ټولنې د وګړو د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان نور.
د ګل پورس په خبر های کورټ د سیکټورنې مشر چرنجیت سنگ د وژنې دوه مبینه کسان په ضمانت پریخي. د پیښور د سیکټورنې وژل شوی مشر چرنجیت سنگ کورنۍ وایي چې د پولیسو نه د انصاف غوښتنه کړې و. تیر ورځ عدالت د مبینه ملزمانو د ضمانت درخواست منصور کړې و. په ضمانت پریښودل شوی دوه ملزمان طارق او شهریار په جون میاشت کې نیول شوی وو، خو د دې پر ضد جرم ثابت نشو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د چرنجیت سنگ زوی ګلجیت سنگ اوویل چې د پلار د وژونکو په اړه معلومات نه لري، باید چې پولیس یې پلټنې وکړي.
پرون بیا چې دې عدالت ته موږ غوښتي نو هغوی وویل چې تاسو دا کسانو باندې سوا دوا یا تاسو لیدلي دي، هیڅ حکم نه دي لیدلي. کور حالات زما داسې وي چې ما وکیل خپله نه ونیولی.
کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. د سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ د تیر مې په یو کم دیرشم تاریخ د خپل دکان نه کور ته د تلو پر مهال د پېښور په سکیم چوک کې وژل شوی وو. د خیبر پښتونخوا د هغه وخت لنډمهاله وزیر اعلی جسټس ریټایرډ دوست محمد خان د نوموړي د وژنې د پلټنو امر کړی وو. چرنجیت سنگ د سیک ټولنې مشر وو او د سیکانو په شمول د پېښور د ولس د خیر خیګړې لپاره به هلې ځلې کولې. د سیکانو د حقونو مبارز بابا جی ګورپال سنگ وایي چې سیک ټولنه د پولیس د کاروایانو مطمئنه نه ده. دی وایي چې په دې تیرو څو کلونو کې د سیک ټولنې یوولس کسان په مختلفو پیښو کې په نښه شوي.
د سیک کمیټیم به شماره خلک چې کم دی ټارګټ شول خو تر نن پورې مخې له داسې سره نغل چې دا چې چوکړل نو سیک کمیټي په دې باندې چې کم دی مطلب مطمئن نه وو چې څنګه د زمونږ یو ایم پی سورن سنگ قتل شوی وو. هغه چې کم دی بلدی کومار نیول شوی وو دوه کاله چې کم دی هغه جیل کې تیر کړل. مطمئنه نه.
بابا جی ګورپال سنگ په وینا چې د پېښور په محله جوګنشا کې 15,000 کورنو کې اوس 9,000 پاتې دي او نور شتمنو کورنو د ملک بیلابیلو برخو ته کډه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې د صوبایي اسمبلی غړی او د وزیر اعلی خصوصي مرستیال ډاکټر سوران سنگ په کال 2018 کې په بونیر کې وژل شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه د نجیب عامر ناور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو په اړه خپله ژمنه پوره کړې، ځکه چې دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده او وزیر اعظم عمران خان باید هغو افغان کډوالو ته چې پاکستان کې پیدا شوي او لوی شوي د شهریت ورکولو لاره هواره کړي. پاکستان وزیر اعظم د سپتمبر په 14 ویلي افغان کډوالو ته پاکستاني شناختي کارتونه ورکړي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي په اسلام آباد کې تیره ورځ شوې د شریکو مفاداتو د کونسل غونډه کې وزیر اعلی محمود خان د بجلی د خالصې ګټې ترڅنګ د صوبې د نورو حقونو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف پرون د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د عمران خان حکومت د جولای 15 نیټې پارلماني انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو ژمنه پوره کړې. د انتخاباتو کمیشن او تحریک انصاف بیا د جولای 15 پارلماني ټاکنې شفافې بولي. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوېختو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي، خو خپله وسلوالو طالبانو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي په ټول افغانستان کې د انتخاباتو دفترونه بیرته پرانستل شوي دي. د دغه ادارې ویاند سید حفیظ الله هاشمی وایي دا یو بل پرمختګ دی چې د اکتوبر 15 انتخاباتو ته لاره هواروي. په داسې حال کې چې واشنگټن د روسیې لخوا شام ته د S-300 میزایلو سیستم پر ورکولو اندېښنه هم ښکاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هغه تمه لري چې په نیویارک کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. او د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د ایران هغه تورونه رد کړي او بې اساس یې بللي چې وایي د تېرې اونۍ په پای کې په جنوب ختیځ ښار کې پر پوځي پرېډ تر شا امریکا لاسته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د سپتمبر په 20 په ټوله نړۍ کې د امن ورځ لمانځل کیږي. د نن په 19 پروګرام د ځوانانو غږ کې د سولې او امن پر راوستلو کې د ځوانانو د کردار په اړه خبرې اوري. د پروګرام کوربا اصرار عالم مومند او اوریدونکو دا پروګرام نن تاسو په تکراری بڼه اوري.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس والی پری دی
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
د بشال ډیو ځوانانو غږ پرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني لرم چې رو جوړ بهستي رازو د خبرونه پر لور لومبه رازو د چینن پټول نړی کې د امن یا سولې ورځ منځل کیږي. د دې ورځې منځلو هدف د سولې نظریات پیاوړي کول او د دې لپاره د مبارزه کوونکو حوصله بزئی کول یا هغوی تشویقول دي. نو د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې هم موږ سره داسې ځوانان دي چې د سولې لپاره کار کوي. له پیښور موږ سره د جنکو د پوهاوی یا اویر ګرلز په نامه د سازمان جوړونکي او مشره ګلالی اسماعیل د ټلیفون په کرخه ده او موږ هڅه کوو چې د قلم لار په نامه د سازمان مشر متی الله وسال هغوی سره هم اړیکه ټینګه کو. هغوی به موږ سره له کابل د ټلیفون په کر کوي. خو ګلالی اسماعیل که ستاسې خوښه وي نو ما یو وړوکی شان رپورټ برابر کړی دی، نو روم بیا به دا واورو. او زه تاسو ته وایم چې دغه راپور د ملګرو ملتونو چې کوم ویب سایټ دی یا ویب پاڼه ده په هغې باندې هغوی یوه لیکنه د نن ورځې په مناسبت سره خپره کړې وه، نو ما هغه ژباړلې. نو راځي چې وړومبې دغه واورو. هر کال د سپتمبر په 20 ټوله نړۍ کې د امن ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې مانځلو هدف د سولې نظریاتو د دې لپاره مبارزه کوونکي پیاوړي کول دي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2015 کال کې ولس دایمي پرمختیایي اهداف وټاکل، ځکه چې د دوی په خبره تر هغو نړۍ پر امن نشي کېدلې تر څو چې د دې ټول وګړي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ونکړي او دا خبره یقیني نشي چې د دوی حقونه خوندي دي. په دایمي
پرمختیایي اهدافو کې غربت، لوږه، بې تعلیمي او داسې نورې مسلې له منځه وړل او ټولو انسانانو ته ټولنیز انصاف او برابري ورکول شامل دي. ملګري ملتونه وایي ټولنه هلا پر امنه کېدی شي چې پکې د ټولو لپاره یو شان انصاف وي او ادارې مضبوطې وي. دوی بیا وایي چې پر امنه ټولنه هغه وي چېرته چې ښځه او سړی یو شان حقونه ولري. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګویټرس د نن ورځې په مناسبت سره په خپل پیغام کې ویلي چې ټول انسانان برابر حقونه لري او یو شان د احترام وړ دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر انسان د ژوند کولو، ازادۍ او په امن کې د اوسېدو حق لري او همدا هغه خبرې دي چې په نړۍ کې د ازادۍ، انصاف او سولې بنیاد جوړوي. او د 2013 کال یعنی د نن ورځې د امن نړیوالې ورځ ناره ده د امن حق یا رایټ ټو پیس.
اردن کوتا سے دغا راپور کې واوریدل چې د نن ورځې چې کومه د امن نړیواله ورځ د هغې ناره ده رایټ ټو پیس یا د امن حق. نو موږ هم ول ځوانانو سره به پر دغه موضوع پیل کوو چې د دوی څه نظر دی. او په دغه ویبپاڼه کې دا خبره هم راغلې ده چې د خلکو نه دا تپوسل دی چې ستاسو په خیال باندې د امن حق چې کوم دی یا رایټ ټو پیس چې کوم دی څه مطلب دی ستاسو په خیال باندې؟ نو همدغه به د میلمنو په وړاندې ږدو. موږ سره له پېښوره د جینکو د پوهاوي یا اویرګس په نامه د سازمان جوړوونکي ګلالۍ اسماعیل له چې ریچ آل وومن ان وار یا په جنگ کې ټولو ښځو ته د رسایي په نوم سازمان ورته د مارچ پر 10 نیټه په لندن کې هغه جایزه ورکړې وه کومه چې هغه چا ته ورکول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د سختګرۍ پر ضد مبارزه کوي. ډېر زیات مننه ګلالۍ اسماعیل او اوریدونکو ستا سده هم چې موږ سره به له کابل متی الله وسا د ټلیفون په کرښه وي. د سازمان نوم دی د قلم لار او د دوی ناره ده چې قلم سولې ته لار جوړوي. په لومبه ورځو موږ ګلالۍ اسماعیل ته ګلالۍ اسماعیل په دغه رپورټ کې ما دغه ذکر نه کړ خو د کومه چې ملګرو ملتونو او ویبپاڼه ده نو په هغې کې دا خبر راغلی ده چې نن د دوی چې کومه ناره ده نو هغه د رایټ ټو پیس. نو ودا د خلکو ته پوسلی چې ستاسو په خیال باندې د امن حق یا رایټ ټو پیس نه ستاسو څه مطلب دی؟ نو اړومبه ستاسو نه اپیل کوم چې ستاسو په خیال دې څه مطلب دی؟
ډیر مننه. زما مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې هلته اوس هم جنگ دی. مونږ چې کله د امن خبره کوو نو زمونږ د پاره د امن هغه خواهش ډیر وړوکی، زمونږ ډیر محدود خواهشي امن سره، هغه دای چې بس په معاشره کې د تشدد دی، نه وي په معاشره کې تشدګردي دی، نه وي په معاشره کې انتها پسندي دی، نه وي. لکه زمونږ ته دومره غټ غټ ستونزې مخامخ دي چې مونږ وو کله دشدګردي او انتها پسندي ختم شي نو مونږ به هغې ته امن وایو. خو که مونږ په نړۍ کې وګورو چې نړۍ امن څه وایي، نو په نړۍ کې امن دې ته صرف نیگیټیو پیس یعنی منفی امن ویل کېږي. چې کله زمونږ دا خواهشي چې جنگ دي نه، دهشتګردي دي نه، بم دماکی دي نه، انتها پسندی دي نه، یو مثبت امن هغه ته وایي چې الته خوشحالي هم وي، الته خلک په خوشحالي باندې ژوند تیروي، الته ښځه او سړی برابري، الته هر انسان ته د انساني حق ملاوي، الته خلک ژوند لکه د ژوند په شان تیرول شي. امن به صرف دا نه وي چې دهشتګردي دي نه، یا بم دماکی دي نه، یا ټارګټ کلینګ دي نه، یا خلک دي رکیږي نه، بلکې امن به دای چې الته خلک ژوند په خوشحالي تیرول شي. الته موسیقي، الته شاعري، الته لیک وي، الته ادب وي، الته ډرامه وي، تھیټر وي، لکه خلک په خوشحالي باندې ژوند تیرول شي. او بیا د یو جنۍ او د یو ښځه په حیثیت باندې خو زما لپاره امن هغه راځي چې کله خوځه ته هم ازادي سره د ژوند تیرولو حق حاصلي، هغه په غلامي کې نه اوسېږي، هغه د تعلیم حق ورته حاصلي، د روزګار حق ورته حاصلي، د لبو کولو حق ورته حاصلي، د کار کولو حق ورته حاصلي.
ګلالۍ اسماعیل، اوس به دې ته راشو چې تاسو خپله باندې څه کوئ د امن لپاره؟ دغه کم د امن اقسام چې تاسو یاد کړل یا امن په مختلفو شکلونو کې د تاسو ویلي، نو دغه لپاره تاسو خپله باندې څه کوئ؟ ستاسو سازمان څه کوي او څه کړی دی؟
نو زمونږ زما زه چې کوم کار کوم هغه ځوانانو سره دی چې هغې کې د انتها پسندي سوچ ختم هم کړلی شم، او چې کوم ځوانانو کې د امن دپاره کار کولو خواهش دی هغوی ټول رایو ځای کوم، او بیا مونږ چې ځای د امن دپاره د انتها پسندي سوچ ختمې دپاره کار وکړو. ما چې کوم د خپل تنظیم لاندې مونږ یو نیټورک د ځوانانو جوړ کړ په 2009 کې، چې کله په سوات کې طالبانایزیشن ډېر زیات شو، سوات د طالبانو په قبضه کې تللی و، په هغه ټایم کې مونږ دا نیټورک جوړ کړ د ځوانانو، مونږ له یوت پیس نیټورک کې خودو پدې کې مونږ هغه ځوانان راځم اخرل چې کوم د امن خواهش لري، چې کوم کار کول غوښتل، هغه لپاره به مونږ تربیتی پروګرامونه اورګنایز کوو. لکه ورکشاپ ور سره کو سټڈی سرکل ور سره کو انټر فیت هارمونی ورته مونږ وایو. یعنی مونږ یو ځای چې کوم ځوانان یو په دې ګروپ کې دننه مونږ کوشش کوو چې په دې وطن کې کومه تنوع ده کومه ډایورسټی ده هغه باندې ځان پوه کړو. نو په هغه کې مونږ د شاعري پروګرامونه هم کوو, پای کې مونږ چرچ ته هم تللی یو, پای کې مونږ د مندر ته هم تللی یو, ګوردوارا ته هم پکې لاړ شو چې کوم ځوانان دلته اوسي چې ټول سره مونږ خپلې رابطې جوړې کړو. خو مقصد زما دا زمونږ دا دی مونږ سره په دې ګروپ کې مونږ تقریبا 500 نه زیات ځوانان مونږ سره په دې ګروپ کې شامل دي, او دا 500 ځوانان چې کوم دي دوی اوس پورې د نور لس زره ځوانانو ته ځان رسولې دي, او دوی د امن د تعلیمي پروګرامونه هیڅ جوړ کړي دي.
سما پر دې به هم تاسو سره خبرې وکړو. تاسو د تنوع خبره وکړه چې دغه سکه ډایورسټی ده په دغه سیمه کې باید چې په دغه ځوانان پوه شي. پر دغه به هم تاسو سره خبرې کوو, پر دې به هم خبرې کوو چې تاسو خدا دومره کارونه کوي خو چې تاسو په وړاندې خندونه بیا څه دي. ویسا صاحب یو واری بیا موږ د ټلیفون په کرخه راغلی دی. ویسا که تاسو زمونږ خبرې اوري, دوی موږ د کابل نه د ټلیفون په کرخه دي. نو زما لومبۍ پوښتنه ستاسو نه دغه ده چې ستاسو په خیال باندې امن څه ته ویل کې, یو د دې لپاره ستاسو سازمان د قلم لار بیا څه کار کړی دی؟
په افغانستان کې پښتون افغان قوم اوسي, د څلوېښت کاله پر موږ جګړه روانه, او د جګړې په نامي قانون ماتول سرزوري د دې ټولو لامل نامي یا ټول مشفون دی. یعنی دا هر څه چې اوس روان دي, موږ اقتصاد خراب, موږ کې جګړه روانه, موږ کې هر څه د نړۍ څخه وروسته پاتې یو, د دې لامل نامي جګړه او ټول مشفون دی. افغانستان کې چې د قلملار په نوم بنسټ د همدې لپاره کار کوو چې افغان ماشومانو ته, افغان بچیانو ته د ښوونځي د تعلیم زمینه برابره کړو. هدف مو همدا دی چې تعلیم خپله سوله راولي. کله چې زموږ قوم, زموږ خلک, زموږ ولس باسواده کېږي, هغوی د سولې, د امن په اهمیت پوهېږي, دوی بیا جګړې ته نه ځي, او نه بیا هغه دښمن چې دلته شوم اهداف لري, او زموږ قوم, زموږ سیم, زموږ خلک د یو نوم په بل نوم جنګوي د خپلو شخصي اهدافو لپاره, هغوی بیا جګړې ته نه ځي. د همدې لپاره موږ همدغه شعار چې تعلیم سوله راولي, تعلیم د سولې لار ده, تعلیم د امن لار ده, د همدې لپاره کار کوو. هره ورځ د ولسونو سره, د قومي مشرانو سره, د سپینږیرو, ملایانو, ځوانانو سره دغه نه کاله لس کاله مجلسونه کوو. په جنګي سیمو کې هم خلک تعلیم ته راغولو چې هغوی د دې په اهمیت وکړو, ترڅو چې دلته امن راشي, سوله راشي.
زه ګورم په فیسبوک باندې ستاسو دغه تصویران ګورم, ستاسو ویډیوګانې ګورم. تاسو کله کندهار کې استئ, کله د افغانستان په یو برخه کې, کله بله برخه کې, هلته کې ماشومانو ته کتابونه ورکوئ, هلته کې لایبرري تاسو جوړوئ. نو دا څومره ګران کار دی, ستاسو په وړاندې څه خنډونه دي؟
کله یو جنګي سیمې ته به هلته جګړه روان وي, پر لارې بندې وي, کله مین الوځي, یعنی څو ځله زموږ د موټر کاروان مخته, زموږ د ملګرو مخته, او خپله خپله شخصا د افغانستان ته روغ دي شو غایتون به څو څو ځله تللی. بیا زموږ ډېر کار په جنګي سیمو او په ناامنو سیمو کې هغه سیمې چې د ښار څخه نه مرکزونو ته خلیلي دي او محرومې دي, هغوی ته د تعلیم زمینه نه ده مسایده شوې. هلته وي, هلته اسمان جګړه هم ډېره وي, څو تنه مې یعنی مهم الوتي, څو تنه بمبار کړل, څو تنه نور څه مشکلات وي. کله مخالفین همدا فکر کوي چې دا دولت سره جوړ دي, دولت دا فکر کوي چې دا مخالفین سره جوړ دي.
ګلالی اسماعیل, تاسو سره زما تاسو د مت الله ویسا خبرې واورېدې. دوی په څومره سختو کې دغه د خپلې مبارزې ته دوام ورکړ, د دوی ډېرې ویډیوګانې ما کتلې هم دي. نو څه ګوري چې پښتون ځوان څومره لیواله دی, او په خاص توګه هغه خلک چې اوس تاسو خبرې اوري, هغوی ښه په امن کې دي, او آیا هغوی بیا هم خپلې لوڼه سکولونو ته نه لېږي, او د مت الله ویسا غوند په څېر دغه رنګ ستاسو په څېر پیغله ځوانان ګرځي دغه سختو حالاتو سره, مشکلاتو سره مخ کیږي, او خلکو ته وچی بچی سکولونو ته, تعلیمي ادارو ته ولېږي؟ څه وایي تاسو؟
دا د ډیر افسوس خبره ده چې په داسې سیمه کې چې چرته جنگ دی, الته د مت الله په شان تر روریان زمونږ لګي, او رغید تعلیم پیغام کوڅه په کوڅه باندې خورای, او بیا داسې ځای نه دی چې چرته د امن دومره بد صورت حال نه دی خو الته هم خلک لونا سکول ته نه لیکي دا ځکه چې هغه ته زما په خیال دی یاره وی کجنی زیات تعلیم کو نو پته نشي چې څه چل بوشي هغه جنی ته حالکه چې یو جنی کله زیات تعلیم یافته شي نو مونږ دا کتلی دی او دا ثابته شوی دا تحقیق نوم ثابته شوی دا د مثالونو نوم دا ثابته ده چې کله یو جنی تعلیم وکي نو هغه خپل هم په ژوند کې ترقی وکړي داغې ټول کور والا هم ترقی وکړي داغې په ژوند باندې د کور والا ژوند هم خوشي داغی در راتلون کې ماشومان ژوند هم خوشي او داغی د پوره کلی ژوند ورسره ښه کیږي چې کله یو جنۍ تعلیم وکړي بل دا ترقی چې کوم دا نن سبا چې زمونږ خو په هغې معاشره کې اوسېږو که نه چې کومه یو قبایلي معاشره یا نه مونږ په ځنګلونو کې اوسېږو نن چې مونږ کوم دور کې اوسېږو هغې کې تعلیم ډېر زیات ضرورت ہے نن دور کے نو کبدی کی خزہ خو نیم آبادی دا نو چھ خزہ نہ تعلیم حاصل ای او نہ اگر روزگار کئی غت معاشرے ترقی کی اگے یو کردار نہ ادا کئی تو پورا یو قوم اور پورا ملک شاد پات کی گیز تو چھ اگے نیم آبادی دا سو فکور کے بند کڑی کاغ تعلیم نہ کئی اور کاغ روزگار نہ کئی نو دا پورا دا قوم جان سر زیاتے کئی مونگ گرو مونگ چاڑو چھ مونگ غریبانان مونگ بغربت کرسی کو بیا مونگ دی تنو گرو چھ مونگ غریبانان کیو یا کہ مونگ ترقی ز مونگ نشتن دا گی وجہ دا دا چې پوره نیمه په نیمه آبادی مونږه د بنیادی حقوق نه بند ساتلې ده مونږ په دې باندې خپه کیږو چې کله که مونږ وګورو چې زموږ د حقوقو خلاف ورزي سو کوي لکه د یو قوم په حیثیت قوم چې مونږ سره زیاتی کیږي نو مونږ به خپه کیږو خو چې کله مونږ خپل قوم کې دننه کم کمزور طبقہ آگے سر زیادہ کو بیا مونگ تاغ نخ کاری گی لکہ خزا کمزور طبقہ آگے کی سر مونگ زیادہ کو آگا بیا مونگ تنخ کاری گی ہو کہ پاکستان پر بجٹ کے مثال کے طور باندھ خیبر پختونخوا تک کم بجٹ ملاو شی کم پیسے ملاو شی بیا بے مونگ خپکی گو جو دول کم پیسے ملاو سے ہو کہ مونگ خوزو تا پیسے کم کو مونگ خوز تو سہولیات کم کو بیا مونگ تاغ نخ کاری گی
سما دیر زیادہ مانا نا تا سے دوڑ مل منو سرا نوری ہم خبر کوما خو کسا سے خو خیلی لکی بایا سندر و رو دامن سندر دا
خلکو منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمبڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑ ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خو کنه همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 خو 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 لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سه ژوند تا ټوپک منی سه
تمشال زونان غږ خبرونه تا غوګست نن پر دې خبرې کو چې ټوله نړۍ کې د امن یا سولې اورس مازل کیږي او موږ سره په فیسبوک باندې هیله احمدزی او د غراز جاوید صافی وحید حکمل عزیز الرحمن غنی احسان صفت خان ملنګ مجید خان او نعمت الله زمان دا ټول و چې سوله ډیره خدا او باید چې سوله راشي خو دوی پر دې لیکل لري کړي چې دغه سوله به څنګه راځي او د دې لپاره باید دوی څه وکړي اوردونکو د دې ورځې منځلو هدف او د سولې نظریات پیوړی کول او د دې لپاره د مبارزه کوونکو حوصله بزایی کول یا هغوی تشویق کول دي. نو د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې هم موږ سره داسې ځوانان دي چې د سولې لپاره کار کوي. له پیښوره موږ سره د جینکو د پوهاوی یا اویر ګرلز په نامه د سازمان جوړونکي ګلالی اسماعیل ده او همدغه راز له کابله موږ سره متی الله وسا د ټلیفون په کرخه دی د ده د سازمانون د قلم لار لدی دوانو ملمنو سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ د ټلیفون د لارې او هم د غراز د سکایپ د لارې او د فیسبوک د لارې. تاسو دوانو ملمنو ډیره زیاته مننه او وساسه به تاسو سره زما تاسو وختي د خپل مشکلاتو خبره وکړه چې داسې مشکلات تاسو پر وړاندې باندې اوس دې تر زو چې تاسو دغه کومه مبارزه چې دا آیا د هغې څه امپیکټ یا د هغې څه اغیزه هم مخې ته راځي کنه؟
دا چې په افغانستان کې کار کول ډېر ستونزمن دی او بیا په جنګي سیمه کې په هغه سیمه کې چې هلته جګړه حاکمه ده هلته هره ورځ مشکلات سره د خمسي سره مخ کې خویاري شي چې بیا څه وخت به خپل کار یوازې کړي او بیا خپل کار پرېږدو. هم هغه دا دی چې هره ورځ موږ چې یو لښکر روانه لرو مطلب نتیجې ته رسېږو
ګلالی اسماعیل تاسو سره زما تاسو وختي خبره وکړه د ډایورسټی او د تنوع خبره تاسو وکړه په دغه ټولنه کې تاسو چې باید په دې ځوانان پوه شي که دغه لږ وضاحت وکړي مننه به وي.
بالکل زمونږ میډیا ته یا تعلیمي نظام ته مونږ وګورو نو هغه یو داسې تصور زمونږ ځوانانو ته ورکوي چې پاکستان کې صرف هم هغه او د هغې په شان ځوانان ملک ته دا لګه دا صرف یو خاص کسی مسلمانانو چې کوم سنی یا بهادو مسلمانان دي دا د هغې ملک دی او د هغې نه علاوه په دې وطن کې نور خلق نشته یا د هغې ورسره انټریکشن ورسره نه کېږي. داسې موقع زمونږ کلچر کې زمونږ په ملک کې نه چې هغې ته موقع ملاو شي چې هغې هم په خپل معاشره کې دننه نور ځوانان سره ملاو شي. مونږ چې کوم د یوت پیس نتورک چې کوم ځوانان تربیت اخلي د پیس بلډینګ باندې امن راوستلو باندې نو هغې کې یو کار دا ورسره مونږ کوو چې هغې مونږ کومه تنوع موجوده ده مذهبي لحاظ سره هم او اتنیک لحاظ سره هم کومه تنوع موجوده ده کلچر لحاظ سره کومه تنوع موجوده ده هغې سره راښکاره کوو ورته یعنی چرچ ته بوزو کریسمس وی هغې سره چې کوم مسیحي ځوانان هغې سره یو ځای ته ومانځي دا شندې مندر ته لاړ شي نو هغې باره کې معلومات واخلي چې دلته هندوان اوسېږي هندوان دلته څنګه ژوند تېروي د هغې څه ستونزې وي یا د هغې
خلک نه وي چې تاسو چې دا د مذهبي پلوه یو ښه کار نه دی نو هغوی ته به څه ځواب ورکوي؟
داسې اوسه پورې داسې نه دي شوي چې مونږ کله هم کړی دی داسې پروګرامونه مونږ کله هم کړی دي ځوانانو سره نو د ځوانانو همیشه ډېر مثبت جواب وي هغې دې باندې ډېر خوشحاله شي چې هغې ته دا پته لګېږي چې د هغې په شان دلته نور څومره ځوانان دي د هغې د ژوند ستونزې څه دي هغې ژوند څنګه تېروي. هغه هم مونږ چې کله لومړي ځل مونږ شروع کوو مونږ په سوات کې کړی وو او هغه مونږ داسې نه وکړي چې مونږ یو مذهبي ځای ته تللي وو شروع مونږ د مشاعرې نه کړی وه مونږ مشاعره کړل او پای مشاعری کې مونږه د هر مذهب نه خلق راغوښتل شاعران او راغوښتل او دا شانتي چې کوم اوریدونکو غو هم د هر مذهب نه راغوښتل زمونږ ځانانه مونږ دا و چې کله مونږ راته دي مشاعری ته نه مونږ دا سوچ کول چې مونږ به په فرق باندې کولای شو چې دا هندو دی دا عیسائی دی دا مسلمان دی او چې مونږ کمرې ته راغلو مونږ وکتل مونږ فرق نه شو کولای مونږ غټول هم یو شانتي زمونږ چې به یو شانتي و زمونږ شاعری یو شانتي و تقریبا نو د دې نه چې مونږ دومره یو شانتي یو زمونږ کلتور یو شانتي چې به یو شانتي دا به مونږ دومره یووالی در بیا ولې نفرتونه مونږ ته خول شوي دي او څه ځوانانو ته خدای له مونږ نه وي نو ورته چې زمونږ په معاشره کې د هغې نه علاوه دومره تنوع شته دومره مذهبي یا اتنیک تنوع شته د هغې یو همیشه ډېر مثبت جواب راغلی او د هغې نه پس ځوانان چې کوم دی نو زیات حساس شو چې کوم مسلې راځي زمونږ په وطن کې، هغه خلک چې کوم مسلمانان نه ته کوم مسلې راځي یا چې کوم مختلف ایتنیک ډایورسټی زاد هغه پاره کې زیات حساس شي، هغه همیشه مثبت اثر راغلی دی. چې کوم ځوانان نه پروګرامونو کې نه ناست شوي د هغه طرف نه ضرور داسې کیږي، یا چې کوم خلک پروګرامونو کې خپل نینا شوی هغه طرف نه یو نیگیټیو پروپاګاندا راځي، یا هغه ته داسې ښکاری کیږي چې موږ څه غلط کار کوو په دې، یا موږ څه وسترنایز کوو د خپل معاشره یا د خپل کلتور نه موږ ځو. خو چې کوم کس پروګرام کې دن نه ناز شوی نو هغه نه به تاسو کله منفي خبر وانه
روي. ویسا صاحب یو ربیا مقصد د ټلیفون په کرخه راغلی متي الله ویسا صاحب ډیر زیات وبخې ساسې ټلیفون کې سستون زده په مخه باندې ډراپ کیږي. خو اخیری پښتنه به ستاسو نم دغه وی چې اوس ستاسو څه پروګرام دی او کوم ځوانان چې دا وخت تاسو اوري هغوی څه کولی شي د امن لپاره؟
موږ خو خپل همدغه خاص نه کال پر ځاخار ډول د افغانستان په ټول برخو کې مخته وړو، همدا کار به همدا دوامدار وي او دا خو د ژوند تر اخري سلګي پورې همداسې روان وي تر څو چې د افغانستان هر افغان پښتون بچي ته د تعلیم د زده کړو نجلۍ یو هلک ته زمینه برابروو او تعلیم خپل رسول امن لپاره کار کړي. او پاتو شو د ځوانانو سوله یوازې په بهرنیانو سره، سوله یوازې افغان دولت سره په دولتونو سره نه راځي، سوله یوازې ولسونه کولی شي تر څو چې ولسونه په یو ملي اجماع سره قومي مشران نجلۍ ځوانان ټول را ونه وځي، او هر هغه څوک چې دغه خاوره کې خلک وژني یا ټوپک را اخیستي د هغوی پر ضد باندې ونه درېږي، له ټوپک سره نفقت او کرکه پیدا نه شي، تر هغه دلته سوله نه شي راتلای. یعنی سوله یوازې په مشرانو په سپین ږیري په ولسونو په ملتونو سره راتلای شي، چې موږ د کور په کور کلی په کلی باندې ګرځو په شعار سره نه په هدف سره، تر څو که موږ دغه جګړه پای ته رسول غواړو، تر څو دلته موږ یو عمل غواړو، تر څو دلته هر ماشوم ښوونځي ته روان وي، تر څو دلته موږ هم یو سیار ژوند ولرو، د نړۍ د نورو قومونو رقم ژوند ولرو، نور له دغه تاریخي نه دغه جهانت نه دغه جګړې څخه ځان خلاص کړو، هغه داري چې باید موږ ملي اجماع ولرو بدون له دولته. ځکه دولت که سوله راوستلی دغه اتلس کاله دولت څومره خواري وکړي، څومره پیسې مصرف کړي، څومره پالیسیانو میکانیزم وخواهي حل لار نه و، او هغوی تر اوسه پورې ناکام دي. یوازې ولسونه کولی شي په هغه کې قومي مشران او ځوانان په ځوانانو مو مرر داري د سولې لپاره د خپل کلي له خپله کوره یې راشو، چې هر هغه څوک چې جګړه غواړي له جګړې څخه نفرت وکړي، هېڅ څوک دې ته نور پرې نه ځي چې موږ بچان ووژني، موږ ښوونځي وران کړي، موږ کونه وران کړي، موږ سړکونه وران کړي، تر څو موږ دلته امن او سوله دایم شي او موږ د نړۍ رقم خوشحاله او خوشحال ژوند ولرو.
ډېره زیاته مننه ستاسې دواړو مېلمنو نه، ګلالی اسماعیل ستاسې نه هم ډېره زیاته مننه، او متي الله ویسا صاحب ستاسې نه هم ډېره زیاته مننه. تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته، یو جهان منه ستاسو نه خو وختونه تاسو ته وردون کو دا موږ سره دوا ملمانه لپی خبره موږ سره د جن کو د په هوی اور گرلز په نامه د سازمان جوړون کې مشر ګلال اسماعیل وا، او هم د غراز له کابل موږ سره مت الله وی صاد ټلیفون پکړ خو هم د سره ځوانانو غږ خبرونه هم پاتې رسیږي. خپل قربا سره الله محمد ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
کلک پخ پلاس مکا ودرے دے اسمان بشے، کلک پخ پلاس مکا ودرے دے اسمان بشے، بلس جانان کنو دا طولو لس جانان بشے، بلس جانان کنو دا طولو لس جانان بشے، جانان 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 پشور کی زنی زنی آوازونا آورا، کناستے پا بسے کپاسے دے روان بشے، وطن ہایا ایکی وی بے درا بے دیا رسنے، دجلون کور کلی لراشا نو ودان بشے، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا پیارے دن شی پٹولے چراغان بشے،
هری دنشی پتا ولی چراغان بشی ولس جانان کنو دا طول ولس جانان بشی ولس جانان کنو دا طول ولس جانان بشی جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کہلتا شوی ازام بشی
ستونزی او سرکار
لچترالا تر بولانا
دو پختنو پہر ستونز نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دو بجه لما مجید بابر سره